سلام سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ په افغانستان کې د بشری بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟ کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
لاس مات کړه کله مات شو
یا هفته کېږي
لاس چا ورته وتړه کوم
داسې پنځه
کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سنایي اجاز وایي
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دی خو پورم نه خلک بندي وي د تور تمبو شاته به وي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنایي اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوی پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروې دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروې ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلي د اگست میاشتې وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوی خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړي سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دی خو پورم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غیر ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1300 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موجود خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماين چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور لمخې روغتیایي چارواکو ویلي ماين هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکونکي په شنډولو بوختو. د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو اربیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سر صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بیوزلی افغان په اواز پیلېږي.
روره دغه ورڅخه حکومت دی چې روره موږ د لوی ځل اسمره سمتاولو سوالي پروچاري
د هلمند غریش کولس ولې دغه اوسیدونکو پاتیر په لزګونو او ریډونکو هر ورځ له ازادي رادیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږی له زیاتیدو شکایت کوي. خو په پاکستان کې چې هر ورځ د افغانایو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بای اسمان د ختلی، دولتي کارکونکو ته ماشونه نه دی ورکول سوی او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سر صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په پاکستان کې تر 300 میلیونو ډیر کسان د محل بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په پاکستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي دا افغانستان د روان بحران د حل یو لاره داده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نمري چې په خپل کروندې کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداري ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره لګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوي چې پرون پنځشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې شپږ دېرش ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، د غرز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې مالی برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت تفل روغتون ته ورغلی او دغلته له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو غنګونه د پوخا په پرتلا څو چنده زیاته شوې چې د روختون ډاکټران او کارکونکو ورختا کړي. د جمیل راتک سره د موسمي ناروغي زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینی کابل په دې روختونی د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات ته کله مات شو
یا هفته کې
بیا لاس چاور ته وتړ کوم
درس لاس شخصان ته ورلای کوږي جوش
کله پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکیدو لګواخ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستې، خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبن ته وړلی دی. شکستبن چې د ده لاسې تړلی دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشونه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه پورې د لارې لریتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوسته، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډیرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مینا جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږي کلی نه کو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه شو. دوام درګه د ففای اخیسته، خدای علاج ونه شو بیرته هم راوس. دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده، وارې ورېده. هغوی ویلي هغه ده دا جیراسینې دي، بیا ویلي توره فرسېدلې، داسې خبرې کولې. وارې ورېده او بېګه یې لږې دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران یې دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې د هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحرانی ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمنګ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمنګ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده. او مخکې به د عاجل سرویس ته زمنګ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپل ژمنه و نه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا 2301 د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملیې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم لکاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلي ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 12 نیمو بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنځشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنی دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړي له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چنګه کړه، داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډي سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګول وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې دا شډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حمله کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري نه یې کومه سیمه په لاس کې ده نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو پروستوي کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړي او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شبر اورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2020 او 2021 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2020 پورې متحد ایالتونو 180 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2020 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلی وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهور غشتونکو له یو جربه حسرو ست د نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیر دا معنا نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوې دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مندې چې د یو اس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پات شوې ده د هڅې سړې دوته پرې نشتی. د مقالې په روسیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسنه دی. تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنه کې چلو یا برخې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدای. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بل خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزول دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له یو لسو تنو سره له معاشه پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پاڼې د مطلب له مخې مرستیال سفیر وای موږ خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکو د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره د پیسې نورې خلاصې دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال راپېتې خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا اړیکې ډېر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا ایجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورني یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکخه غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی ایجاز سره زموږ همکار د سعد رضوی د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې او همدارنګ د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول دا غي تربیه کول لاغي ته طاقت یا توان ورکول هغه خدای یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دی د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړي دي چې کوم جمهوریت وازونه وي. هغه خدای قاضي فایز اسا سیب راپور موجود دی چې هغه کغه دا ثابت کړي د چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرا جوړ شو چې د نواز شریف چې کوم جمهوریت عمل هو دا ګورنمنت هغه په راکوز ول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضي فایزي سنگ په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګه یا هغه څنګه اوځپلو نو هغه هم پر ریکارډ باندې موجود ده او دې زله هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کاته پر ریکارډ باندې چې موجود دی پولیس والا یې په وجل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوشې شو هغه سره لوزنامې مشوي نو دا سلسله یو دا کیسې خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی وګوره جی پاکستان داسې یو ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دغه کیسې هم کیږي خو واکو اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستی ادارو سره وي
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو غشتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې
د علي وزیر چې سو پوری خبره د ګوري هغه چې کم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف اي ار د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی نو په هغه اف اي ار کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغې خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي اوس کوم غړو به سوال ته ګورو هغه مشران چې لاغې خود ته او تری خالم کړی انسانان موجل دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګانې دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم د غي مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګانې کې د پی ټی ایم او د غي کمپیر شین زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي زمانه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولې مونږ سره تشدد شوی دی زمونږه سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږه یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږه عارف وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمه دي زه په دې وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخی نه باوجود کو دا پرم نه دغه دې کنانو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دي خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت تخپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی
او سالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د دې ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبر وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر چیرې د دې ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي دا فرق دا تو پیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کو ځان رسول دي نو هغه سیویلینز تر رسول دي هغه جمهوریت اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نشنلیست کړی دي د عوامي نشل ګوند په سونو خلک هم وجلې دي د کسینو نشنلیست خلک هم وجلې دي چې د پښتنو په منځنې پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټولې وجلې دي ځان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوې دي زمونږه اکانومي ته زمونږه املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوې دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوې دي نو نقصان خو ځان خو مونږ ته دي او بیا داسیم کې کې کله ستا خپل خلک سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامه دا خود پاکستان د استخبارات یو عادت ته وګوره په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم شو کم د مینس ګرتوب چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف نه مرستې کیږي چې دا وشي نو زما په خیال ز تاسو تلک تکرار کم چې داسې قسم لوزنامه داسې قسم مینس ګرتوبونه دا ډیر ډیر زل شوی دی خدا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې لاس تر وړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قانونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلولو د پاره دا کیسې کېږي، خو د دې اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره، د بیت الله محسود سره، د حافظ ګلبادر سره، په خیبر کې د منګل باغ سره، په باجوړ کې دا ټول سره شوي دي وار په وار. خو دا چونکه د ټولو طالبانو ګروپونو سره چې وخت په وخت شوي دي، نو دا ټول هم دی په یو بل په مینس کې پاتې کړي دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي هغه ډلې استعمال کې، چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقونو د خلکو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله لا هم په زندان کې دی. سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشې شوی. اوس هم د اتنیمو بجو لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمني وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې تر څنګ د قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړي سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتخاب وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کابله انتخاب وکړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا ووري.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پا دیخ پراوانه که ساسو کور با السلام علیکم. لنریوال طولنی پا تیره بیاد امریکا لمتحد یالتونو سره دا طالبانو للوری دا اریکو دشکی دو پرحچو دلتا بحث لرو. دا طالبانو ویانز بیهولا مجاهد آزادی ردو تا لنریوالو سره دا دی روابطو پاره وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنړی سره ښه اړیکې ولري، لټوله هیوادونو سره قوي ډیپلوماټیکي او سفارتي اړیکې تضمین کړي. دا د ټوله هیوادونو په ګټه د زموږم په ګټه د افغانانو. افغانستان تاسو شهیدانی سي چلوي خال جنگ د 1700 بدا شل کړم را ورسته شدید جګړه 1300 د خپل سوی هیواد ده. د نړی همکاري او د نړی سره ښه اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
دغه اړتیا چې شغلی مجاهد اشاره ورته وکړه څرنګه پوره کېدای شي؟ نړیوالو له طالبانو یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د ښځو د حقونو مسله هم شامله ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزي دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راخلي دي. خدا ستاینه شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړي چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړي ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان حق سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینس د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم، بیا به تاسو نظر واخلم.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړې چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوي وه چې نتیجې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهان صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
واضح خبره ده د درې مشورې چې طالبان قدرت ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلف بخشونه همدا نارې وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي، او د داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ سل کسه دوه سوه کسه نه وژل کېږي. امنیت پوره تامین دی، دا چې د کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامدار نشي، او یو جوړ جاړي چې نړیوال ټولنې او مختلف ارګانو سره طالبانو رژیم ورکړي.
مننه. شغلې خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي تر څو دغه راپورونه وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
شیبر صاحب، من اوس د یو گزار په مرحله کې یو ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایی باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هم په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیواله ټولنې، او هم په داخل کې، او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداري ورکړي. بیل شکه د نوی حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیواله ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصول او پرنسپونو ارزښتونو چې پیری کې ټول مسائل راځي، بحث کول دي چې د ول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خپل سره سم حکومت د امارت د مسؤلینو سره نتیجې تر سوال دي د یوې